یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب خار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایی بمبارۍ کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. دغه ډله وایي په سیمه کې روغتونونه هم په نښه شوي دي.
د فرخنده اسد نمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنه باندې لیکلې او وایي سپریم کورټ د سرشمیرنې لړکې حکومتي رپورټ مسترد کړې او د دوی نه یې واضحه او غیر مشروطه نیټه غوښتې. په دې موخه د عدالت وینا و چې سرشمیرنه کول د حکومت عیني ذمہواري ده او که حکومت خپل عیني ذمہواري نشي پوره کولی نو ودی لیکي. د ادارې په وینا سپریم کورټ چې د سرشمیرنې په حق له کومې پوښتنې راپورته کړي په هغې باندې ولس هم له حیرانتیا سره مخ شوی چې دا څنګه جمهوری حکومتونه دي چې مسلسل د سپریم کورټ د حکومتونو نه سرغړونه کوي او په دې عمل کې لزند کار اخلي. ادارې زیاتوي د یو ملک لپاره د خپل ترقیاتي منصوبو جوړولو او د وفاق د ګټو تقسیمولو لپاره د آبادی صحیح شمیره ډیره ضروری ده او د پاکستان آبادی تقریبا د 3.4 کروڑ پورې ده خو دلته هر څه یوازې په اندازو چلیږي. ادارې اخري کې وایي اوس چې سپریم کورټ یو وار بیا حکومت ته د سرشمیرنې ویلې دي نو باید چې حکومت بے لزنڈا د سرشمیرنې کولو لپاره کار پیل کړي او جمهوری او عینی ذمہواری پوره کړي. د دې ترڅنګ مشر کړس پڼخ پلې ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې سی پیک منصوبه د ټوله منطقې لپاره یو ګټوره منصوبه ده او دا د سرمایه‌کاری لپاره د اهمیت وړ ده او چین په دې منصوبه کې سرمایه‌کاری کوي نو پکار ده چې اسلامي ملکونه هم راوړاندې شي او د دې منطقې لپاره په دې منصوبه کې سرمایه‌کاری وکړي. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا خبرې د متحد عرب امارات د سفیر سره ملاقات کې کړي. په دې موقع نوموړي سفیر وویل چې هغه په دې لړکی د خپل ملک د سرمایه کارانو سره خبرې وکړي او د پرویز خټک دا وړاندیز بورته مخکې کیږدي. ادارې اخري کې لیکي تر سوچي د وزیر اعلی پرویز خټک د خیالاتو تعلق ته د دې د اهمیت نه هیڅ کله انکار نه شي کېدی. خو دې لړکی چې مختلفو عرب ملکونو سره صوبایي حکومت چې کومي منصوبې تیارې کړي باید چې دې لړکی پروګرامونه وټاکل شي او عرب ملکونه په دغه منصوبو کې سرمایه کاری وکړي چې دارنګ دلته نور سرمایه کاری راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ خبره ردوي خو دا داوی د ځمکني حقایق برعکس ده. بلخوا جرمني خبري اژانس ډي پي اي وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قماندان وژل شوی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي له ګولای اځو.
ډان ورځپاڼه لیکي په منځري ختیځ کې سنیان او شیاګان د جنگ په میدان کې له یو بل سره مقابله کوي. بلخوا د پاکستان په خاوره وسلوالو پټنځای نه جوړ کړی دي. ډان ورځپاڼه په دمشق کې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې په سوونو پاکستانیان په شام کې د بشار الاسد رژیم پر ضد او په حق کې جنگ کوي. ځینې آزاد څېړنکاران دا هم وایي چې په شام کې په زرګونو بهرنیو جنگیالو کې پاکستانیان هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي د روان کال په پیل کې د قومي بحران د نظم ادارې ویډیول چې 650 پاکستانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي چې پکې شام او عراق هم شامل دي. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودګي یا د هغوی د پلویانو خبره ردوي خو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو د نیولو او په شام کې د پاکستاني جنگیالو په اړه راپورونه هغه څه دي چې د پاکستان وهم غلط ثابتوي. بلخوا د جرمني خبري اجانس ډي پي اي د چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جمعې په ورځ د امریکا بې پایلټ الوتکې ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. خبري اجانس د ننګرهار ولایت د والي بیان عطاالله خوګیاڼي له خولې وایي چې ملا بزرگ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر چې نورو وو وسلوالو سره وژل شوی دی. خبري اجانس وایي چې په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلواله ډله تر څلورو ولسوالیو پورې محدود کړل شوی ده خو نورو ولایتونو ته یې رو خپل عملیات غځولي چې له وجې پر افغان امنیتي سرتیرو فشار لا نور زیات شوی دی. ډي پي خبري اجانس لیکي د امریکا د دفاع وزارت تیره میاشت په کونړ ولایت کې په هوایي بمباري کې د افغانستان شمال ختیځ لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبري تصدیق کړې وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. رویټر خبری اجانس خپل یو راپور کې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل الویدایي نړیوال سفر پر مهال د لاتینی امریکا او هیواد پیرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکي واکمني په اړه دی لوړان دی ویرونکې اندازې نه لګوي. د دې راپور مهمه برخه درته منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل الویدایي نړیوال سفر په اخر کې تیر ورځ د لاتینی امریکا هیواد پیرو دوره وکړه او هلته ځوانانو ته وویل هغه پیغام ورکوي چې په یورپ کې هم خلکو ته ورکړي او هغه دا دی چې د آینده په حق لدی لزانه بدګماني نه کوي. نوموړي وویل تر هغې انتظار وکړي چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت جوړ کړي او خپلې تګلارې په ډاګه کړي، نو بیا تاسو وګورئ چې هغه د نړیوالې ورورولۍ، امن او خوشحالۍ ته ژمن پاتې کیږي او که څنګه. ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د لاتینی هیواد مکسیکو سره په پوله به دیوال جوړوي، ځینې تجارتي لوزنامې به ختموي او امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ به عارضي بندیز لګوي. ولسمشر اوباما د خپل وروستي نړیوال سفر پر مهال خلکو ته د ډاډ او امید ورکولو هڅه وکړه او تمه یې څرګنده کړه چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د حکومت ترلاسه کولو نه پس له هغه توندو تیز بیانونو واوړي کوم چې یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړی وو. ولسمشر اوباما ویل نړیوالو ته پکار دی چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت شروع کولو نه وړاندې دی د هغه په اړه رائے نه جوړوي، بلکې هغه ته د وخت ورکړل شي چې د بیلابیلو معاملاتو په اړه څه فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه چې د تل ویلي په انتخاباتي کمپاین او واکمنۍ کې فرق وي. ولسمشر اوباما د دې نړیوال سفر پر مهال زیاتره ویناوې د امیدونو په اساس وکړې. ویل چې د منتخب ولسمشر ټرمپ انتظامیه به د ایران له ایټمي لوزنامې نه نیولې تر ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوال تړون پورې ټولو معاملو ته د اهمیت په نظر وګوري او دې ته به ژمن ووسی. منتخب ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په وخت ویلي وو چې د ایران سره ایټمي تړون به ختم کړي. رویټرز لیکي ولسمشر اوباما ویل تاسو ګورئ چې ځینې هیوادونه د رسنیو او انټرنیټ د ازادۍ، دا راز اپوزیشن او مدني ټولنې ته د احترام په معامله کې د وړاندې تللو پر ځای شاته ځي. منتخب ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ځینې خبری ادارې د خپلو هلو ځلو نشرولو نه منع کړې وې. دا راز یې ویلي وو چې د خارجه چارو د وزیر په حیث د شخصي ایمیل په استعمالولو به هیلری کلینټن جیل کې واچوي. د دې ریپورت تر مخه ولسمشر اوباما تم سرګنده کړه چې د لاتینی امریکا او ناتو په اړه د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تګلارو کې ډېر بدلون نه ویني، بلخوا د تیرې جمعې په ورځ منتخب ولسمشر ټرمپ د خپل انتظامیه لپاره د ځینې سخت نظر لرونکي کسانو په غوړه کولو خودلې چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې زیاتره ژمنې به عملي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د شام په محاصره شوي حلب ښار د وروستو هوایي بریدونو او د توپونو په ډدو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د حلب ښار په شمالي برخې چې د شام د رژیم مخالف وسلوال پر کنټرول لري، له 15 ورځو راهیسې پرله پسې بریدونه کیږي چې د بشري حقوقو د سارنې د ټولنې په وینا د ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. واشنگټن دغه بریدونه په کلک غندلي او له ماسکو یې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی غوښتي چې دغه بریدونه سمدستي پای ته ورسوي. نوریاس نوری نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې په شمالي حلب ښار د پراخو هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي. دغه بریدونه لویدیځو هیوادونو په کلکه غندلې دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ټولنې چې دفتر یې په لندن کې دی وویل د حلب پر شمالي د یاغیانو په تر کنټرول لاندې برخې پرون د هوایي حملو د بیرلي بمونو د غورځولو او د توپونو په ډزو کې د لږ تر لږه 15 ماشومانو په ګډون 48 کسان ووژل شول. دغې ټولنې وویل چې په دغو نویو تلفاتو سره له 15 ورځو راهیسې د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر شاوخوا 180 ته ورسید. اووه نوي تنه د حلب ښار په شمالي برخه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغو شدیدو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې د حلب ښار په شمالي سیمو کې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه په نښه شوي چې له امله یې دغه مرکزونه تړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس په حلب کې پر روغتونونو دغه پراخې حملې غندلي او د سوریې د ولسمشر له نږدې متحدې روسیې څخه یې غوښتنه کړې چې د شخړو د پای ته رسولو لپاره سمدستي ګامونه واخلي. هغې په یو بیان کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا له خپلو متحدینو سره په ګډه د دغو بمباریو د سمدستي درولو غوښتنه کوي او له روسیې غواړي چې سمدستي حملې بندې او د سوریې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په خپله ټویټر پاڼه کې هغه بمباري چې ملکي خلک او روغتونونه په نښه کوي ډېره دردونکې بللې او ډیپلوماسي ته یې د بیرته ګرځېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی الیزابت هوف د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ هغو مرستندویو ټولنو چې د ترکیه او سوریې د پولې په حدودو کې میشتې دي د حلب ښار په شمالي برخه کې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تایید کړي دي. د سوریې پوځ په بشپړه توګه د حلب ښار د نیولو لپاره د نومبر د میاشتې په 15مه د دې ښار په شمالي برخه چې د یاغیانو په لاس کې د نوي عملیات پیل کړی دی. د حلب ښار د 2012 میلادي کال له نیمایي راهیسې په دوو برخو ویشل شوی، پر لویدیځې برخه یې د اسد رژیم ملاتړي او په ختیځه برخه یې یاغیان کنټرول لري. د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې د حلب په شمالي برخه کې شاوخوا 2500 کسان د سوریې د رژیم تر فشار لاندې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو. ترکی ته استنبول خار یو دل بیا د مظاهرو شاهد وو. دا مظاهرات د تیرو هغو په سیر د سیاسي هدفونو په خاطر نه، بلکې د ماشومان او جنونو د حقونو په خاطر وو. زرګونه کسان د هغې لاهیې پر ضد شعار ورکړل چې قانوني بڼه ورکړل شي، لمخې هغه کسان لبند خوشی کیږي چې کم عمره جنکی زورولې دي. صفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
پرون زرګونه کسانو په استانبول کې د هغې لایحې پر ضد مظاهره وکړه چې له مخې د کم عمر نجونو د جنسي زورونکو مجرمین کولی شي له همدغو نجونو سره وادونه وکړي. که دا لایحه په قانون بدل شي په دې جرم بندیان به خوشي شي، خو په دې شرط چې نجونې په زور او ګواښ نه وي زورولي. د فرانسې خبري اژانس اي اف پي رپورټ ورکړی چې لکتر لګه 3000 کسانو په دې مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د واکمن ګوند اي کي پي پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې اي کي پي زما لتنه خپل لاسونه لري کړه. واکمن ګوند په پارلمان کې یاد لایحه چې 13 دسمبر تصویب شوې وه د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندیز کړې ده. اخوا رویټرز خبری اژانس د ترکیه د صدر اعظم بن علي یلدرم په حواله لیکلی چې دا لایحه په هیڅ وجه د هغو کسانو د بخښلو اعلان نه دی چې جنسي تیری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق بیا ویلي چې د دې لایحې په خاطر سخت اندېښمن دی. د دې ادارې ویان کریستوفر بولریک د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ماشومانو په اړه دا ډول تاریک بینه مسایل جرم دی، باید وځپل شي. په هر صورت په کار ده چې په ټولو قضیو کې د ماشومانو خواله په پام کې ونیول شي. لا معلومه نه ده چې د ترکیه پارلمان چې له 550 سیټونو 311 واکمن ګوند اي کي پي خپل کړي دا لایحه څنګه له دې مخالفتونو سره سره تر بحث لاندې نیسي. په ترکیه کې د واده قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی، خو په ځینو لر پروتو سیمو کې د کم عمر نجونو او نارینه ودونه کومه ډیره بې مخینه خبره هم نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخراغلې دی د اونۍ د خبرونې د بختر ستوري. هر اونۍ د ادبي کلتوري خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار چې خپل هم لیکوال او شاعر دی باز محمد عابد برابرۍ. نو راځي چې وورو د بختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د باچا خان بابا د مزار په ناجوړ حالت د پاک افغان ولسی تړون د پلاوی تاثیرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به د زلمی شاعر عبدالهادي صافي سره د هغه په شاعرۍ لندشان مرکه ولرو او په اخیره کې به د پیښور پښتخره کې د یوې مشاعرې نه د سو غزلونو خواږه هم ستاسو په وړاندې د کیدو. لومړی رپورت ترازو. د پاک افغان ولسی تړون یو پلاوی چې د سو ورځو په دوره کابل ته تللی و او هلته یې د فرهنګي دالیس په نوم بیلابیلې غونډې وکړې. د تیری سه شنبه په ورځ د سبق لپاره په ننګرهار کې تم شول. نوموړي پلاوی د باچا خان بابا د مزار په ویجاړ حالت د افسوس څرګندونې وکړې چې حالې په رپورت کې درکوو. د د پاک افغان ولسی تړون د پلاوی مشری علمزیب خان کوله. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې اعتراف وکړو چې لا هم ورته پته نه و چې د باچا خان بابا مزار په تیرو 28 کلونو کې د جوړېدو لارې ساري.
د باچا خان قبر دی چې کوم نه نه جوړي ناروغ دا من کله برداشت کړی شو دا خو مونږ ته پته نه مونږ دا جوړ شوی دی مونږ د دې لپاره به غږ پورته کړو ضرور به پورته کړو زمونږ دا پیغام ورسوه دی خلکو چې مونږ غواړو چې د باچا خان مقبره د غازی امان الله خان مقبره دا دواړه زمونږ د دې پښتون افغان وطن دا داسې اتلان دي چې د دې خو بل مثال نه پیدا کیږي او د دې مزارونه که داسې بد حال کی نو مونږ خدا نه خوښو مونږ غواړو چې د افغانستان حکومت ته په دې کې چې کومنه خپلې پنګولې
لیکوال او صحافی لیاقت سیماب د باچا خان بابا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خوشحال بابا د پښتون د یووالي نظریه وړاندې کړې وه خو باچا خان بابا دغه نظریې ته عملي جامه واغوستله.
دا افسوس خبره ده چې د باچا خان غوندې لوی شخصیت ته چې هغه د دې سیمې یو ډېر نوموړی اتل وو بلکې زه دا وایم چې د خوشحال خان خټک صرف نوم خو استعمال کړو چې پښتون یا افغان یو ملت دی او د پښتانه د قبایلي قومیت وته هغه وخت ویلی شو یا هر څه چې هغې نه روسل او یو نظریه پیش کړه چې ټول پښتون یا ټول افغان چې دا یو دی نو درې سوه کاله پس باچا خان هغه سیسته عملي جامه ور واغوندله او پښتانه په رښتیا سره اون کله د قبایلی بنتون نه هغه رویستل او د حکومت تصور پښتنو ته ورکو او نن چې پښتون قام یا پښتون ملت ځان دی او ملت په اسباره په دنیا ور پیژندل دي نو هغه هم د باچا خان هغه تحریک او غورځنګ دی.
د پاک افغان ولسی تړون په پلاوی کې شوکت علی هم شاملو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان بابا ټول عمر د امن پیغام ورکړي او تمه ده چې راتلونکي نسلونه به دغه ارمان ته ورسیږي.
باچا خان د امن سړی او هغه امن دغه فلسفه دغه سترګل دغه ارڅ چو پېښوي کپاری کارسونه څنګه پېښو هغه امن غوښته او دغه خواهش یا ارمان پوره کیږي به دا مې ایمان دی چې دا به پوره کیږي دا پښتانه به پوره امن شي امن بدل ته راشي او چې امن راشي نو بیا ارڅ آسان که دغه د مقبرې بد حال دی پېښوي دم د بدامنې وجه ده یو ازادي وي یو داسې ازادي چې په هغه کې هېڅ قسم ججک نه وي چې که دلته څوک څه کتل غواړي یو څه کول غواړي او هغه د زړه د خلاصه کولی شي ډېر ډېر داسې شیدا دي چې هغوی به وایي چې یاره بلکې که مقابله به وکړي چې یو به وایي چې زه کوم بل وایي زه کوم مستقبل کې به دغه به صرف یو عام مزار نه وي دغلته به څه وي او هغه به د پښتنو او د پښتون قوم او د پښتنو بچو مستقبل یو مشال.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل خوخي سرګنده کړ چې ننګرهار د درنو فرهنګي هستیو کوربه دی.
زه نن خوشاله یم چې د دې سیمې ډېر درنو شخصیتونه او فرهنګیان نن ننګرهار ته راغلي دي. ننګرهار لکه څنګه چې د علم او ادب او د فرهنګ یو کلی ټاټوبی د تاریخ په اوږدو کې وو او نن هم دی نو زه خوشاله یم چې نن زمونږ ډېر درنو درنو شخصیتونه او فرهنګیان دلته کې راغلي دي او دوی په وخت کې خپل کور ته راغلي دي او دا چې نن ننګرهار دی دوی کوربه دی زه په دې باندې زیات د خوشحالۍ احساس کوم.
د یادولو ده چې فخر افغان باچا خان په 1908 میلادي کال په پېښور کې په حق ورسېدو او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد ښار کې د هغه په خپل حویلۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. په تیرو 28 کلونو کې د هغه مزار د جوړېدو چارې درې ځلې پیل شوې او د نامعلومو وجوهاتو له امله به وځنډول شوې. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وروستیو کې پرې په تیزۍ سره کار پیل شوی و چې کابو 80% چارې بشپړې شوې خو له هغه وروسته یې د مزار د جوړېدو چارې ځنډول شوې چې لا هم په ټپه ولاړې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو زلمی شاعر عبدالهادي صاحب د تیر و کلونو رئیس شاعری کوي. نوموړی د 15 کلونو په عمر دی خو شاعری تر هغه ډیره مشرخ کاری. لخاغلی ساپی سره مو د هغه په شاعری یوې لنډ شان مرکې ته را بولم.
سو کله کی عبدالحدی جان چې شاعری کې
د ډېر کنيوال نه تقریبا ز په دویم صنف کې هم چې ډېر زیات امینه د شاعری سره درلودله. په هغه وخت کې دا چې موږ له خار او د کتابونو کتابتون څخه لري وو، نو مانوش کولای خپل د خوخ کتابونه یا د شعرونو کتابونه واخلم. هغه ول ولم دا غنه سز دکم خو فکر وکړو زموږ د لسی پښتو کتابونو کې یو نیم شعرونه چې هغه به مال وستل دا غنه زما مینه پیدا کېدله. د خوشحال خټک ځینې شعرونه مې لوستل چې کله ننګرهار ته راغلم نو په څلورم صنف کې هم چې ما شاعری شروع کړه. لومړنی شعر مې هم په روم ټولګي کې انا پننګرار کې ولیک خو شعر ته ورته وسو شعر ورته نشو ویل ځکه شعر په لار نه وتل نه د شعر وزن قافیه او په ادبي لحاظ خو شعر نو خو په دې شعر کې مبيادر سو مندل مینا محبت اخلاص شهرت د خلکو تشویق چې دې ماته روحیه راکنه ژوند دراو بخ او ننګرار تر اتک د شعر نړۍ تر اتک
دلته شي ننګرار تر اغلی په جلال آباد خار کې خو ډيري ادبي ټولنې هم شته دي کوم ادبي ټولنو سره بیا من سلیک شو
متاسفانه دسه ډیرو خاص او ادبی ټولن سره نه یم ناس خو ادبی شخصیتونه چې سید اصغر هاشمی سرګند سره بللې شو او همداسې حفیظ الله شیرزاد او نور شاعران سره مناسبه ولاړه وکړه. بس یوازینی هغه ځای چې زور تللم همدا زمينه برابره شوی او په ډیرو سختۍ باندې هغه د نارنج ګل مشاعره وه او یو دوه درې نور ځایونه چلته تللم. نور داسې خاص ادبي بهیرونو ته هم نه یم تللی.
نارنج ګل مشاعرې ته چې اول زلتا سلاړه یو موقع درته د شعر ویلو په ګوتو درغله اول ته مو شعر ویلو نو د اوریدونکو ریاکشن سو او ستا احساس سو
زما خو ډیر لوړ احساس درلود ځکه زما عمر کم او د هغه کسانو په مخ کې زما شعر ویل یعنی خاصه ښکلا یې لرله خو د خلکو اوریدونکو تشویق هم زما زړه ته ډیر زیات ځای ونیو زړه کې راته ډیر زیات ځای ونیو او هغه ورځ هغه وختونه ډیر خوشاله وم کله چې ما خپل شعر د ټلویزیون پرده لیده نو زه زما خوشحالي سوچند کړه او بیا ما نور کوشش کوم چې دا غنه هم ډیر سخکلی ولیکم تر څو د مینوالو سره لاس تر ورکړم.
په دغه عمر دوران کې چې ته شاعری کې کم از کم واته کال پکېږي چې شاعری کې نو دا سي کوم شعری مجموعه دی ګوتې په وهلې دي
خو ان شاء الله هم د ورځې کې مې د خپل کتاب چاپ د کمپوز لپاره ورکړ. د کتاب نوم به ان شاء الله دا مو ژوند دی شعری ټولګه به اورډر در ان شاء الله بازار ته وځي.
دغه شعری ټولګې نه خدا
یو شعر دی وای په وینو کې لت پت و یو زلمی و چا وژلی په وینو کې لت پت و یو زلمی و چا وژلی ګلاب و چا وژلی و سپرلی و چا وژلی د غره و یوه لمنه یو کېږدی و یو کوچی و د غره و یوه لمنه یو کېږدی و یو کوچی و کېږدی یې سوځولی وه کوچی و چا وژلی او دا نن یوه اختر دا یوه ورځ د خوشحالۍ وه دا نن یوه اختر دا یوه ورځ د خوشحالۍ وه دا نن په دې اختر هادي صافی و چا وژلی ګلاب و چا وژلی و سپرلی و چا وژلی.
که داسې د دې وژلو نه را تیر شو او ژوند ته راشو داسې یو ژوندی شعر د ژوند دپاره که دې شعر ویلی رومانټیک شعر که دې ویلی
سمه ده. نو داسې و چې لکه ډېری ځینې ورونه وایي چې په ما ډېر غم راغی زه شاعر شوم ډېره وایي په ما ډېره خوشحالي راغله چې زه شاعر شوم خو زما شاعرۍ ته راتګ داسې بل اړخ درلوده کېدای شي مینه ورته وایو یا هم کېدای شي کوم بل څه خو یو شعر مې د خپل واقعي قصې نه رانځور کړی دی چې لکه ګلاب باندېوي پر خبرېدلی داسې لکه ګلاب باندېوي پر خبرېدلی داسې ما به ژړل داسې او ته به خندېدلی داسې ما څو څو ځله کوښښ وکړ درته ووایم دا ما څو څو ځله کوښښ وکړ درته ووایم دا ما به خوله جوړه کړه خو ته به قارېدلی داسې په خوله مې نه راتله چې ووایم مین یم په تا په تا مین یم په کاغذ مې ولیکلی داسې خو تا په ځواب کې ولیکلی راته ای بې وفا خو تا په ځواب کې ولیکلی راته ای بې وفا چې زما ژوند کې راته یې لکه خزلې داسې ما څو څو ځله کوښښ وکړ چې دې هېره کړمه ما څو څو ځله کوښښ وکړ چې دې هېره کړمه خو په اول ځل راته تا نه وکتلی داسې هادي انځور مې کړ ستا سیرې ما اسمان ته کتل هادي انځور مې کړ ستا سیرې ما اسمان ته کتل وروسته مې وکتل سپوږمۍ کې ښکارېدلی داسې لکه ګلاب باندې وي پر خبرېدلی داسې.
ډېره مننه خوشحاله اوسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ پېښور پیشتخره کې د یون ادبي تړون او قمبر ادبي جرګې په ګډه په یوې غونډه کې د دریو نو چاپ شوو کتابونو مخکتنې وکړې. په دغه کتابونو کې د دریاب افریدي د نوي شعري مجموعې زاړه کاڼي، د وفي ولا ژوند د احساس په غیږه کې، او د رازګل حیران افریدي اوس نه آینه درته حیرانه د شاملو. د غونډې په اخیره کې یو آزاده مشاعره هم وشوه. د دغې مشاعرې نه د ځینو غزلونو خواږه زموږ همکار فرخاد شینواري راټول کړي، په ګډه یې اورو.
بلنا ورکوم مخترم یعقوب خاسر صاحب لچروشی و خپل کلام واوری.
ما لر دی و کبر دی سر یو دی سر یو دی زن خل پا دی خفش ول چه افغان دی آدولو. ملن سو کرم دا دیر بی وسی شیران پاتی ما تگی نیاد وی چه پیزوان دی آدولو.
ملن جی یور حیات سوز لچی روشی و خپل کلام واوری.
جامی گل ورینی تی ندرومی خوشبوی پالنکی گور سمرپ نازونو باندی آوری راپری دی پسو گندونو باندی آوری یو ظلمولی دل شوی دی پغار دل چینی دا پاتی و رزش پی اس پا یادونو باندی آوری لوزونا خو کوی خوپ لوزونو باندی آوری.
دیرا دیرا مننا دا اصوص چه انتخاب کلام دی استاد خبر اپریدی سے متر پترانم که باور دو بلنا ورکوم نور بسر بسر لچه روشی و خپل کلام باور دی
استاد پری استری انزور سمو کدیمولی کم دے کے خوڑی ری بلاغان استا پا مخخت دی دغا اتر اتر کاتم پا کی زرشو کبی لکلی وچ ہے تا دغر بسرو سیما دوی پتی انزور کی فیروز سے بھی اماشون دا پر لطے غزولی دن غریب خواہ کے ناس تے لگانو گی دوی مخی دے تور دے طبقی پا تور دے دے یوویشتہ میں سادیا جنگ تا جوڑے زان تا یارائی خو دے دے نڑائی دا پر مختد نلا خبر ندے دے رسپو میں پلوری تک نلا خبر ندے دے لا خبر د نبی دور د انسان نه نه دے لا خبر د خپل ساروان او د کاروان نه نه دے
لمر شنوارک
خلق ته خایم چې مینا مکړه دا چې زری زری زیګر گر زوم مننه او شیر دای چې دا چې شیرونه راوریږي په ما دا چې شیرونه راوریږي په ما ځان سرستا یاد بختور گر زوم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.